به تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرورت. ستړی مسی په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویل دی سره د ازادي رادیو لومړنی یو ساعت خبرونه پیل شو. البته سهارنی لومړنی یو ساعت خبرونه چې زیاته برخه د ازادي په سپو کې 19 پروګرام ته بیل شوی دی. د ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو چې پر راپورونه کې راځي د ناټو غړي هیوادونه وایي دوی هیله مندي چې افغان ځواکونه به د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. خو تر څه مخکې خبرونه د ناټو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي څخه وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي. په فراه کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله له دولت سره ملګرې سوه. د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنۍ چارو وزارت پر لوري روان وو اوښکې بهوونکی ګاز وشیند. بشپړ خبرونه اوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي څخه وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي. اندرس فوګراس موسن دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وکړې. موږ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل پروسه شکل پیل کړل. دا بهیر به د 2014 میلادي کال تر پایه دوام وکړي او موږ هیله من یو چې افغان ځواکونه به امنیتي مسؤلیتونه لکه څنګه چې د لزبون په کانفرنس کې پریکړه وسوه د 2014 میلادي کال تر پایه په ټول افغانستان کې په غاړه واخلي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د فرانسې ولسمشر هم ویلي وو چې افغان ځواکونو ته د محاربوي چارو مشري باید د 2013 میلادي کال په نیمایي کې وسپارل سي. د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د ناټو غړي به افغانستان یوازې پرې نږدي. د یو بل خبر لمه خیسپین مڼۍ د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې چې ویلي وو امریکا شی په راتلونکي کال کې په افغانستان کې خپل محاربه ویرول پای ته ورسوي بې اهمیته شودلې دي. له دې مخکې رسنیو د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته له قوله راپور ورکړی و چې وایي د 2013 میلادي کال په نیمایي کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه له محاربوي دندو په شاسي او پر ځای به یې د همکاري او مشورې ونډه ترسره کړي. په فراه ولایت کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله له دولت سره ملګرې سوه. په دغه ولایت کې د سولې د کمیټې مشر امیر محمد ایوبی وایي چې د دولت سره د دې ډلې ملګري کېدل د فراه پر امنیتي وضعیت مثبت اغېز لري. د دې ډلې مشر نور الدین پرون خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې دوی په افغانستان کې د پاکستان په اشاره جنګېدل او کله چې په دې مسله پوه شول له دولت سره یو ځای شول. په دې اړه طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیمی او نړۍ څو وروستي خبرونه. د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنۍ چارو وزارت پر لوري روان وو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده. د امنیتي ځواکونو پر ضد دا مظاهرې وروسته لاغه کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د بورت سعید ښار د فوټبال په یوه لوبغالي کې د دوو ټیمونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان ووژل شول. عین شاهدان وایي زرګونه مظاهرچیان په داسې حال کې چې د مصر د حاکمې پوځي شورا پر ضد یې اشارونه ورکول د قاهرې واټونو ته راوتلي وو او پولیسو د هغو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او واټونه یې بند کړل. له دې خونړۍ پیښو وروسته د بورد سعید والي استعفا وکړه او د پولیسو دوه تنه جګپوړي چارواکي له دندې ګوښه او ونیول شول. د مصر پارلمان پرون د کورنیو چارو د وزیر د لرې کولو غوښتنه وکړه او حاکمې پوځي شورا درې ورځنۍ ماتم اعلان کړ. په سوریه کې مخالف فعالان وایي پرون امنیتي ځواکونه د ناکراره مرکزي شهر حماه د ډلیزې وژنې په 13 کلیزه کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای سوي وو. راپورونه وایي دغو ځواکونو ډیر شمېر خلک نیولي او حماه شهر ته اضافي سرتیري استول سوي دي. په حماه شهر کې د 1928 میلادي کال د فبروري پر 2 نیټه د مظاهرو د ځپلو په بهیر کې د 100 او 300 ترمنځ خلک وژل سوي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین څخه غوښتي چې ایران وهڅوي څو د خپل اټومي پروګرام په برخه کې په نور شفافیت او وضاحت سره عمل وکړي. میرمن مرکل دغه څرګندونې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې وکړې. د جرمني صدر اعظم له خپل چینایي سیال وین جیاباو سره په کتنه کې د اټومي پروګرام له وجې پر ایران د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د چین صدر اعظم د چین او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو څرګندونې وکړې.
中方反对将正常的商业往来正常的阿迪特加拉提阿迪库勒西亚西卡乌勒萨拉姆哈列夫的的哈姆提洛的皮罗多洛普格顿的亲奥伊兰阿迪伊克萨迪阿迪克巴勒纳迪沃洛卡瓦尼诺奥达米亚丘拉勒普列克利库努斯哈萨尔格拉瓦纳瓦纳克里亲巴的特加拉提乌苏洛普萨尔马米拉瓦纳克里不会拿原则做交易。
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سولې ایز اهداف لري، خو ملګرو ملتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران په اټومي پروګرام کې پوځي اهداف هم شامل دي. چین چې د ایران د تیلو تر ټولو ستر پیرودونکی دی، ډیر لیول نه دی چې د ایران پر ضد عمدتاً د لویدیځو هیوادونو لخوا د تیلو د پیرودلو په ګډون د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي عیسوي عقیدې او کلکو اخلاقي ارزښتونو په سپینې ماڼۍ کې د دندې په ترسره کولو کې له ده سره مرسته کړې ده. اوباما زیاته کړه چې همدې ارزښتونو د اقتصادي بحران په څیر د ځینو ستونزو په حل کې ده ته لارښوونه کړې ده. دی وی دا مسله د یو مسیحي په توګه زما لپاره د حضرت عیسی علیه السلام له دې تعلیم سره هم مطابقت لري چې وی له هغه چا څخه ډیره تمه کیږي چې ډیر څه ورکړل سوي، او له دې اسلامي عقیدې سره هم مطابقت لري چې وی هغه چې د خدای رحمت تر باندې سوي مکلف دي چې له نور خلکو سره مرسته وکړي، او هم د يهودیت له دې نظریه سره چې له نور سره باید له اعتدال او مراعات څخه کار واخیستل سي مطابقت لري. شغلی اوباما د څرګندونې په واشنگتن کې په هغو مراسمو کې چې له سهارنۍ سره یو ځای د دعا په نوم یادیږي وکړې. په دې مراسمو کې هر کال له ټولې امریکا مذهبي مشران ګډون کوي. اوباما د مراسمو ګډونوالو ته وویل د ډېرې مالیې د ورکولو په برخه کې پر شتمنو امریکایانو فشار راوړل پر ګډ مسؤلیت د دې باور څرګندونه کوي. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په یو ټلویزیوني پروګرام کې پرون ویل د توغندیو ضد سیستم چې امریکا او د ناتو متحدانو په اروپا کې ځای پر ځای کړي، به له شک چې هدف یې د روسي د اټومي توغندي د ظرفیت شندول دي. پوتین ویل د میزایلو ضد سیستم د اورال غرونو سیمه په نشه کولای سي چې هلته د روسي پلی اټومي ځواکونه دی را دي. د روسي صدر اعظم زیاته کړه نن د ایران یا هم شمالي کوریا څخه غواښ متوجه نه دي، بلدا چې ناتو کوم لیکلې ضمانت نه دی ورکړی چې د توغندیو ضد دغه سیستم به د روسیې پر ضد نه کارول کیږي. د اروپا د بشري حقوقو کمشنر وایي په اروپا کې لروان اقتصادي بحران سره یو ځای نجات پالنه او له پردیو څخه بیره هم په پراخېدو ده. توماس همربرګ چې پرون یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په مقر کې وینا کوله وویل له بشري او نورو اساسي حقوقو څخه سرغړونې په ټوله اروپا کې سته. د ټینګار وکړ چې د سرغړونو ته باید پاملرنه زیاته سي. د ناتو غړي هیوادونه وایي دوی هیله مند دي چې افغان ځواکونه به د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه واخلي. خو د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیرانو په عین حال کې په بروکسل کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانانو ته د مسؤلیتونو سپارل به له پخواني پلان سره سم ترسره شي. تفصیل له احمد تکل څخوري.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې هیله وښوده چې افغان ځواکونه به په راتلونکي 2013 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري په غاړه واخلي. خو دفاع وزیرانو په عین حال کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې د ناتو په پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی، او د امنیتي چارو مسؤلیتونه به هسې چې مخکې توافق شوی و د 2014 کال په پای کې افغانانو ته وسپارل شي، او تر هغه وخته به نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له غونډې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د دې لپاره چې د انتقال بهیر په 2014 کال کې بشپړ شي، نو طبعاً افغانانو ته د مسؤلیتونو او مشرتابه سپارل باید یو څه وخت مخکې پیل کړو، خو دا چې دقیقاً څه وخت په دې لا موږ نه پوهیږو. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د ناتو غړي به افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا بروکسل ته روانېدو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه به د 2013 کال له نیمایي وروسته محاربوي عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري او دوی به د همکارۍ او مشورې ونډه ترسره کړي. خو پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ ښاغلي پنیتا د خپلو څرګندونو د اصلاح هڅه وکړه او وی ویل موږ باید محاربې ته چمتو اوسو، حتی که مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی هم وي باید د اړتیا په صورت کې جګړې ته تیار اوسو. پنیتا وویل چې افغان ځواکونه باید په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو د مشرتابه منلو ته چمتو وي، خو زیاته یې کړه چې په عین حال کې د روان کال په مې میاشت کې به په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې د وروستي پلان په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
د امریکا سفیر له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه چې د افغان شوزو له اقتصادي ودې سره هم مرستې وکړي. په دې مقصد د پنځمې پورس په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په چوکاټ کې د یو روزنیز مرکز د جوړېدو چارې پیل شوې. تفصیل خان محمد سین څخه اوري.
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر راین کراکر نه یوازې دا چې د افغانستان د خزو له اقتصادي ودې سره د مرستو ژمنه وکړه، بلکې ویل چې د دوی د ټولنیزو فعالیتونو او حقونو د خوندي ساتلو د روانو هڅو ملاتړ به هم وکړي. راین کراکر دا خبرې په هغه ناسته کې وکړي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په چوکاټ کې افغان مېرمنو ته د اقتصادي ودې د یو مرکز د بنسټ د ډبرې د ایښودو په مناسبت جوړه شوې وه. راین کراکر وویل
موږ افغان مېرمنو، مدني ټولنې او لګکیو سره د دوی د ژوند د خوالي لپاره په ټولو برخو کې مرستې جاري ساتو.
په غونډه کې یو شمېر مېرمنو، سوداګرو او پانګوالو برخه اخیستې وه. راین کراکر وویل په دې مرکز کې به هغه افغان مېرمنې مسلکي زده کړې وکړي چې له سوداګرۍ سره مینه لري او یا غواړي چې د اقتصادي ودې په کومه برخه کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون مؤسس ډاکټر شریف فایز وویل چې په دې مرکز کې به د سوداګرۍ، پانګې اچونې او اقتصادي ودې په برخه کې د افغان مېرمنو استعدادونه وروزل شي. فایز د جوړېدونکي مرکز په هکله وویل
تعمیر بسیار مهمه که امروز تعداد گذاری شد. پولیش وزارت دفاع امریکا داده $5 میلیون. مرکزی خواهد بود برای انکشاف استعدادهای
ده یوی مهم ودانه دبره چینن که خودل شوا پیسی د امریکا د دفاع وزارت ورکلی، یعنی $5 میلیون. دا به د افغانستان د خزو د اقتصادی او طولنیز و چارو د پراختیا مرکز وی. تمه ده چه دروان میلادی کال تر سپتمبر پوری بش پرشی. غواړو د دوی استعدادونه په مرکز و ولایتو که لوړ کړو.
امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې د افغان مېرمنو د اقتصادي ودې لپاره پروګرامونه ترتیب کړي، بلکې له هوا د بهر هم افغان مېرمنو ته ورته پروګرامونه تنظیم کړي دي. سربیره پر دې د هواد په مرکز او ولایتونو کې ځینو بهرنیو مؤسسو افغان مېرمنو ته د ارفو د زده کړې او اقتصادي پراختیا یو لړ لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي دي. افغان مېرمنې وایي دا توان او پوهه لري چې په سوداګریزو چارو کې برخه واخلي او تولیدات او لاسي صنایع بهرنیو مارکیټونو ته لار ومومي، خو د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله نشي کولی چې په ډاډه توګه په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادي رادیو اورئ.
لوی څرنولی وای چې د سهرګلې د دریو تنو شکنجه کوونکو دوسیه بشپړی او محکمې ته سپارلې دي. د لوی څرنولی مسولین وای چې له محکمې څخه دغه کسانو ته د اوږدې مودې د بند سزا غوښتنه کړې ده. تفصیل د زکی غیاسی نظیر پر رپورت کې.
د افغانستان لوی څرنولی له محکمې څخه د سهرګل په شکنجه او ځورولو کې ښکېلو کسانو ته تر اوو کلونو د بند سزا غوښتنه کړې. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری آزادی راډیو ته وویل چې د سهرګل د خسرګنۍ دریو تنو ته د سزا غوښتنه کړې او د میړه د نیولو په لټه کې دي.
د سهرګل قضیه هم په مغه وخت باندې تکمیل شوې ده. د ټولو نه تحقیقات تکمیل دي. دوسیه مو محکمې ته لیږلې ده. میړه یې تر اوسه نه دی گرفتار شوی. هر وخت چې گرفتار شي دوی مورد کې به هم تضمین بیرو نیول کېږي. د سهرګل په مورد کې متعدد جرمونه د دوی خسرګنۍ مرتکب شوي دي، چې مثلا دای پاشا ته ترغیبوله، د ښځې پر ضد د تاوتریخوالي، د معنی قانون وایي چې تر اوو کالو حبس لري، د ښځې وهل او ټکول تر درې میاشتو پورې حبس لري، د ښځې مجروح کول هغه بیا دوی حواله ورکړې ده څلور سوه اووم او څلور سوه لسم مادې د قانون جزاته چې هلته تر درې کالو پورې حبس لري. دغه ټول ورته موږ مطالبه د مجازات کړې د محکمې نه په دعوا کې.
پنځلس کلنه ناوې سهرګل چې په بغلان ولایت کې اووه میاشتې د خپل میړه په کور کې بندي او شکنجه کېدله، تېره میاشت پولیسو وموندله او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستله. د سهرګل په وینا دا په دې موده کې د خوسرخیلو د کورنۍ د بېلابېلو غړو لخوا په دې خاطر کلکه شکنجه شوې چې غوښتل یې ناوړه کارونه پرې وکړي، چې له ډېرې شکنجې څخه د کوما په حالت کې وه. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سهرګل د شکنجې عاملینو ته له محکمې څخه د درنې سزا غوښتنه کړې. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوازې سهرګل نه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوي. د سهرګل له پیښې څه موده وروسته په کندز کې یوه بله مېرمن د خپل مېړه او خواښې لخوا په دې خاطر زندۍ شوه چې لور یې زیږولې وه، او بله د بغلان ولایت د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د خپل مېړه لخوا ووژل شوه. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 50% زیات شوی. د رسمي شمیرو له مخې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 پیښې ثبت کړې، چې وړم کال دا شمیره 1900 وه.
د مصر د بورت سعید شار د فوټبال په یو لوبغالي کې د چهارشنبه ورځ له خونړۍ پیښو وروسته چې په نتیجه کې څه باندې 10 کسان ووژل شول، د مصر د پوځي شورا پر ضد مظاهرې پیل شوې دي. په دسل کې چې حکومت له دې پیښو وروسته څو جګپوړي چارواکي له دندو ګوښه کړي، اعتراض کوونکو په پلازمینه قاهره کې امنیتي ځواکونه د دې پیښې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنیو چارو وزارت پر لور یې مارش کاوه اوښکې بهوونکی ګاز وشیند. عیني شاهدان وایي زرګونه مظاهرچیان په داسې حال کې چې د مصر د حاکمې پوځي شورا پر ضد یې شعارونه ورکول د قاهرې واټونو ته راووتل. پولیسو د هغو د مخنیوي لپاره واټونه بند کړل او له اوښکې بهوونکي ګاز څخه یې کار واخیست. معلومه نه ده چې په دې ترڅ کې به چاته زیان اوښتی وي کنه. د چهارشنبه په ورځ د پورت سعید ښار د فوټبال په یو لوبغالي کې د دوو ټیمونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې 4 کسان ووژل شول. له پیښې وروسته د پورت سعید والي استعفا وکړه او د پولیسو دوه تنه جګپوړي چارواکي له دندې ګوښه او ونیول شول. صدراعظم کمال الګنزوري د پارلمان په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې د مصر د فوټبال د فدراسیون مشر له دندې ګوښه شوی، د مشرتابه ډله یې منحل شوه او د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
القرار الاول قبول استقاله محافظ بورسعيد. القرار الثاني
لمړی فیصله د بورسعيد د والي د استعفا منلو. دوهمه فیصله د بورسعيد د پولیسو د قماندان او د تحقیقاتو د څنګه د مشر ګوخه کول او تحقیقاتو ته د حقوقي نول وو. او دریمه دا چې موږ بلنن رزي ورسته د فوټبال د فدراسیون مشر او مشرتابه ډله ګوخه کړو او تحقیقات به پیل کړو. عیني شاهدان وایي چې د پرونی پیښې پر مهال پولیس په سټډیوم کې حاضر وو خو د تاوتریخوالي مخنیوی ونه شو کړای. د مصر د پوځي عالي شورا مشر مارشال حسین تنتاوي د دې پیښې په اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو امر کړی.
انا امرت ان يتعمل فورا تحقيق واعتبار
ما امر وکړ چې په دې اړه سم د تحقیقات وشي. لوی څارنوال اوس د دې خوشینون کې حالت په اړه چې د مصر خلک غمجن کړل تحقیق کوي.
الحزن والاسى.
د مصر پارلمان پرون د کورنیو چارو د وزیر د لری کولو غوښتنه وکړه او حاکمې پوځي شورا درې ورځنۍ ماتم اعلان کړ. په پورت سعید کې د چهارشنبه ورځې پیښه نه یوازې په مصر کې بلکې په ګواتیمالا کې د 1996 کال له پیښې وروسته چې 4 کسان پکې ووژل شول، په نړۍ کې هم د فوټبال په لوبو کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په دې لوبه کې چې د المصري په نوم د پورت سعید او د الاهلي په نوم د قاهرې د لوبډلو ترمنځ روانه وه، تشدد هغه مهال پیل شو چې الاهلي ټیم لوبه وبایلله او د لوبغالي حاضرینو د دې ټیم پر پلویانو مرګونې حملې پیل کړې.
له دغه رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی اوس لنډیز او تکرار خپریږي.
د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو عزتمند اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او د پردیو د مداخلو د بیخي له منځه تلو په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جناقال و کوزه او ظریف نظر خوښ یو چې په یوې بلې خبرونه کې له تاسو سره یو. دوستانو، یو متل دی چې وایي د غریب ملا په اذان څوک روژه نه ماتوي. افغانان له دیرشو کلونو راهیسې دا چیغې وهي چې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ښه نیت نه لري او جګړې د دغه بېوزلې او کړېدلي ملت په خلکو تحمیل شوي دي. شاوخوا 3 کاله کېږي چې افغانان په جګړو کې ښکیل دي او داسې کورنۍ ممکن نه وي چې د جګړو له وجې ورته بشري او مالي زیان نه وي رسېدلی. له دې ټولو سره سره نړیوالو د افغانانو په ستونزو او واقعیتونو غوږونه کاڼه او سترګې پټې کړې دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د وژونکو جګړو دوام د پاکستان پوځیانو ته په اصطلاح لنګه غوا ده. او هغه متل هم رښتیا کېږي چې وایي منډې به لالا وهي، مړې به عبدالله وهي. په جګړو کې د افغانانو کورونه وران شول، ښځې، ماشومان، ځوانان او سپینګیري تباه شول او په میلیونونو نورې په ګاونډیو هیوادونو کې د توهین او هلاکت شپې سبا کوي. خو د پاکستان پوځیانو له امریکا، عربو او نورو هیوادونو څخه میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل او طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې سوله او د جګړې ختمېدل د پوځیانو په ګټه نه دي. په افغانانو کې هم د نفاق زنزانه او قدرت غوښتنې مهلک مرض خپور شوی او تر اوسه ملي وحدت یوازې د خالی شعار په توګه پاتې دی. ملي ګټې او ملي وقار په شخصي او تنظیمي ګټو مقدم نه دي ګڼل شوی. په هر صورت د چهارشنبې په ورځ د ناتو او امریکا هغه پټ یا محرم اسناد د خبري رسنیو لخوا افشا شول چې د لومړي ځل لپاره پکې منل شوی پاکستان په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملاتړ کوي او اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان قدرت ته ورسوي. له طالبانو سره د امریکایانو د خبرو او په قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانستلو مسله هم ګرمه ده او له خلکو سره په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو هیلې زیاتې شوې دي. خو په دې وروستیو کې په عربستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرې خبرونه او پورونه خبره شول. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو مسله رد کړه او ځینې کارپوهان وایي د عربستان د خبرو مسله د قطر د عملی د کمزورو کولو یا خرابولو په مقصد راپورته شوې ده. په عین حال کې فرانسې 4 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له افغان مشرتابه سره به یو ځای ناتو ته وړاندیز وکړي چې د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې د ټولو محاربوي عملیاتو چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ ویل د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات بیخي کم کړي او د جنگي ماموریت پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ یوسي. بل دا چې په امریکا او فرانسې کې د جمهور ریاست انتخابات هم نږدې شوي، د افغانستان مسله او د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور د خلکو پر رایو کې زیات اغیز لري. پښتنه دلته ده چې په افغانستان کې به سوله واقعي سوله وي او که لویدیس په اصطلاح هسې لوټکدي او له اوبو تیریږي، آیا پاکستان مجبور یا متحد شوی چې د افغانستان د سولې په عملی کې به صادقانه همکاري وکړي؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون، د ولسي جرګې غړی ښاغلی محمد عبدو او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی احمد سعیدی به د تلیفون په لیکه له موږ سره وي.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید. ریسفید ما آقای پشتون هستن. سخن اول از شما، خبرها را میشنوین سه بعد چهار اطراف مسئله 2013 شور خورد، اسناد سری گفتن او افشا شد، حالا اسناد سری هم به قلم دی دنیای مدرن هیچ باقی نمیمانه. زیب آقای پشتون
تشکر جناب نظر امی مسئله تشکر ازی که گفتن که ریش سفید، لیکن ما گرچه رنگ سیار استعمال نمی کنم، خود نظر ریش سفید نمی کنم. خب به هر صورت ما مقصد ما هیست که 30 سال ما در جنگ و در بدری تیر شده و ما هیست در حساب نمیریم. خب پس از سن 40 سالگی حالی شروع کرده. به هر صورت تشکر بسیار زیاد. مسئله مهمه صلح در افغانستان و صلح برای افغانا و برای منطقه یک آرزوی بسیار بسیار بزرگ و مهم است. و هیچ کس به اهمیت صلح بغیر از مردمی که 30 سال در جنگ سوختن قپی بردن نمیتونن و نه اهمیت برش داده میتونن که البته افغان هاست ما و شما هستیم. به هر صورت مشکل اساسی که ما در این مسئله صلح و جنگ داریم ما که فکر میکنم و مطمئن هستم که بسیار از افغان ها و رفقای ما در این تایید میکنن و شما هم تایید میکنین که در طول 30 سال همه هر مرحله جنگ سر ما تحمیل شده.
بله
سر ما افغان ها تحمیل شده، از خاطر از این تحمیل شده که هر مرحله جنگ به نفع یک کسی بود، به نفع یک کسی در اطراف نزدیک ما بود و ما البته این قدرت نداشتیم که او را قناعت بتن که بیادر از این نفع موقتی تیر شو بیا که یک نفع دائمی داشته باشه که او صلح دائمی است. این یک مسئله. و مسئله دوم به خیال پیشتر شما یاد کردین یک ضعف اساسی که ما داریم در این پروسه صلح و حتی در پروسه بازسازی افغانستان، ما بعضی اختلافات عجیب و غریب داریم در داخل مملکت. در 2 سال بدبختانه ما نتانستیم که یک پلیتفارم صحیح، یک اساس صحیح را به وجود بیاریم و همه ما اقلا اکثریت ما در او موافق باشیم. با آن که بسیاری از رهبرای ما، چه رهبرای جهادی باشه، چه رهبرای سیاسی است، چه رهبرای قومی ماست، اکثریت از اینا طرفدار صلح هستند، لیکن برای از یک قوت بزرگتر به کار است، یک هماهنگی بزرگتر به کار است و برای از این کار نشده. یک مسئله دومش کدام کاری کم میشه. مشکل ما از بیرون شاید شما خارجای دور نگاه کنین، لیکن برای ما افغانا تا جایی که تجارب 30 سالی ما برای ما نشان داده و ما خودم کتبیشار از رفقای خود به حیث مهمان و مهاجر در پاکستان تیر کردیم و ما باز بارها گفتیم، بازم میگم که ما دمی 20 سال در پاکستان از مردم عام پاکستان بغیر از احترام در مقابل ما و در مقابل کل افغانا چیز دیگه ندیدیم. بدبختانه فوج پاکستان، اردوی پاکستان که درازش ایسای است، نتونه که ما را نمیموندن که با هم برادری و دوستی داشته باشیم که باید هم داشته باشیم، چرا ما محکوم هستیم زندگی با هم دیگر و باید دیگه این محکومیت آسانتر بسازیم. اما اونا کوشش میکردن که از این نفع به نفع خود ببرن و حتی ما 100% گفتم میتونم 90% هم نه که امروز مردم پاکستان شاید از ما قدم زیادتر از اونا بازاب باشن، اما چون ما 30 سال جنگ تیر کردیم ما در حالت جنگ آموخته شدیم، اونا بیچاره نو در این مراحل داخل شدن، نو زخمی میشن، نو تکلیف میبینن. پس نظر ما ایست که صلح بسیار ضرور است برای افغانستان، برای پاکستان، برای منطقه ما شما، برای ایران، برای کل منطقه ما، اما ای به این آسانی به دست آمده نمیتونه. چرا؟ گروپ های بسیار بزرگ و خرد و همه جانبه موجود است که اونا نفش در جنگ است. تا وقتی که ما یک گروپ بزرگتر منظمتر به وجود نبیاریم، چی در افغانستان باشه، به سطح افغانستان، چی در سطح منطقه باشه، باز ما البته تفصیل باطن با بادر میگم، ما گمان نکنم که ما به اون صلح دست بیاییم که اون صلح آرزوی کل ماست.
دیر من انجینر هستم. من خاقل عبدوس مهربانی تاسم خپل نظر رانده کسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دو تا دوست محترم که در استودیوی مرکزی تشریف دارین و دوست محترم ما جناب وزیر صاحب مشاور و همکاران عزیز شما در استودیوی کابل و شنوندگان خوب رادیوی آزادی عرض سلام و ادب دارم. من هم میخواهم امو منویات خود در ارتباط تامین صلح و امنیت در افغانستان که مایه تامین صلح در منطقه و در جهان است یک بار دیگر اظهار بکنم. برگردیم به همو آیه کلام الله مجید که و صلح و خیر. به همه خاطر انسان ها فقط در سایه صلح و امنیت بتانه هم خودشان زندگی بکنه و هم زندگی بهتر را برای اولاد خود و برای همسنفان خود و هم نوان خود تامین بکنن. افغانستان در طی 30 سال جنگ های تحمیلی که پیش آمد آسیب های جبران ناپذیر دیدن و امیدوار هستیم که در شرایط امروز هم ما افغان ها و هم کشورهای منطقه و هم دنیا به یک نقطه مرکزی همه برسیم که او زندگی بهتر در سایه صلح است. در غیر از او هر کشوری که نیت بد برای یک کشور همسایه خود داشته باشه یا حتی یک انسان نسبت به یک انسان دیگر نیت سو داشته باشه، اما مقوله افغانی ما شماست میگه جای چاکن در چاه است. به همین خاطر امروز ما فقط یک چیز میخواهیم آرزو بکنیم و برای رسیدن به این آرزو آرزو و موفق شدن آرزو حاضر هستیم که هر نوع فداکاری را از خود نشان بدیم.
بله.
که او آرزوی ما تامین صلح و امنیت در افغانستان هست و برای رسیدن به این آرزوی انسانی، اسلامی و وجدانی خود حاضر هستیم هر نوع جان نثاری را قبول بکنیم تا اینی که نسل‌های آینده افغانستان بتانه در یک فضای آرام و فضای اطمینان بخش زندگی خود سپری بکنن. فقط در آغاز بحث هستیم، من میخوایم از رادیو آزادی و از برنامه خوبش هم تشکر بکنیم که اینا هم واقعا امروز در این پروسه سهیم هستن و 10 سال است که ما همیشه از زبان از اینها پیشرفت بشر را و آمدن صلح و از بین رفتن اختلافات میشنیم و بسیار کمک کرده برای روشن شدن افکار عامه. امروز شما در هیچ خانه هیچ افغان پیدا نمیتونین یا در پیش هیچ دهقان افغان پیدا نمیتونین یا در پیش هیچ چوپان افغان پیدا نمیتونین که یا پیش یک تاجر دکاندار افغان پیدا نمیتونین که رادیو نباشه و همه از امواج رادیوی آزادی مطالب خوب را نشنوند. ما بجاست که دومین سالگرد تاسیس رادیو آزادی را از همین فرصت استفاده بکنم تبریک عرض بکنم و آرزوی توفیقات مزید و ارائه برنامه‌های بهتر را از جانب شما برای کل شنوندگان تان آرزو میکنم.
تشکر عبدالسیب دیره منو نستاس دلطف میروانه نه تاسی دیر جوندی و سی محترم سعیدی سیب هم در تلیفون پلی کرده. سعیدی سیب مخ که دیرش تاسی در موضوع پر ارتباط خبری و که در یو موضوع یاد اوم انجینر سیب هم او عبدالسیب دم ورطا توجه که بیاروس دویم پی کولش خبری و که تاسی پر اخبول خبرو که ورطا به اشاره و که در پاکستان در بحرانه چهار وزیر چه در کابل نبیت پاکستان تلار آلت خبری کانفرانس که ویلی چه پاکستان تیار در طالبان و نور یاغی دلی پا افغانستان که در جگری در پیتر سولو لپار خبرو اتو تا وه چوی خدا کار یوازې هغه وخت کولای شي چې افغانان د شخړې د پای ته رسیدو پر یوې طرحې موافقه ته ورسیږي. مهرباني وکړئ صاحب.
تشکر آقای لیکوزی.
مهرباني
جناب نظر صاحب و مهمانای گرامی شما. من امروز نمیخوام فشار پدرانه یعنی لسیات های پدرانه داشته باشم و زیر لب کردنم. واقعیت هم نیست که سفر هنربانی رو به کابل ما خنجر تیر میبینم که بر قلب افغان ها یک بار دیگر حواله شد. و خصوص از ساعت شب دیشب تا حال من بسیار مایوس است کنفرانس مطبوعاتی را که خاتم اله ربانی با آقای زلمیرسون وزیر خارجه داشتن دو نقطه حضور را سیاسیون افغانستان بدانند که خنجری است بر قلب مردم افغانستان. در یک مادهش نوشته شده که پاکستان روابطی دو جانبه مستحکم و دوامدار با افغانستان میخواهد نه با کسی دیگر. یک در ماده دیگرش نوشته شده که پاکستان در تفاهم بین افغانی در جنگ های بین افغانی هم کری می کند. معنای از این که جنگ در افغانستان بین افغانی است، نه مداخله پاکستان، نه مداخله ایران و نه کشورهای دیگر. ولی در زیر از این اعلامیه وزیر خارجه ما با قلم توانای خودم امضا کردن و امیدوارم که تا حال معنای از این گفرم نفهمیده باشن که پاکستان به سر ما ثابت کرد که جنگ افغانستان جنگ بین افغانی است، نه جنگ منطقه‌ای و نه جنگ فرامنطقه‌ای. اون چرا که بسیار تأثیر کننده هستی است که همزمان وقتی که هنار ربانی به کابل می آید با آقای جناب کرزی صاحب می بینه، با وزیر خارجه می بینه، همزمان با یک تعداد دوستای اپوزیسیون با جناب آقای محقق می بینه، با آقای فیض الله زکی و یک تعداد کسای دیگه در سریرا می بینه که آدم فکر میکنه که حال سرنوشت اپوزیسیون وارم پاکستانی ها تعیین میکنه. او هم خانم اله ربانی که الفبای سیاست نو میخواه یاد بگیره. و اون چرا که همزمان با سفر اله ربانی دیروز به کابل اجلاس دیگه ای را در پشاور برگزار میشه که دو احمدشاه احمدزی سابق معاون صدر اعظم، دو نفر سه نفر از سناتورا و یک تعدادی از رهبرهای جمهوری افغانستان یک جا با مولوی فضل رحمان، قاضی حسین احمد، سیمی الحق و بالاخره دشمن دیرینه مردم افغانستان حمیدگل اشتراک میکنن و در اون جلسه حمیدگل اعلان میکنه که بعد از 2014 شما آماده ای بگیرین که نیروهای جهادی در افغانستان قدرت بگیرن نه دیگر کسی. و از طرف دیگه با تنها ربانی از آقای کرزی دعوت میکنه و اونا هم دعوت رو بدون قید و شرط میپذیرن که احمدی نژاد هم هفته نو میآید به پاکستان و در اونجا جلسه سه جانبه ایران، افغانستان، پاکستان و اسلام آباد دایر میشه و در اونجا فیصله میشه که امریکایی ها دیگر فریب نخوریم. دوست استراتژیک افغانستان شما دوست ما هست. هر قدر شما کمک کنین ما افغانستان در زیر بال ما هست، مسئول ما هست، شما در دیگه جای رفتن نمیتونین. و همچنین فیصله میشه که افغانستان و پاکستان تیل ایران بخرن و تعذیراتی علیه ایران وضع شده از نظر افغانستان و پاکستان مورد قبول نیست. ای از دستاورد خانم حنا ربانی که هر کدام ما را به نوبت خود توهین کرد، تغییر کرد و رفت. ولی سیاست مدارانی که هنوز الفبای سیاست نمیتونن نخونن.
سیدی صاحب دا طرح پرتباط باندې د دې مطلب د طرح نه چې شو چې افغانان کوي په وی طرح موافقه ته ورسیږي، خو په منګه تاسو کوم دلته به اتفاقی ډیر زیاته د هر سره موږ نه استفاده کوي په خپل ګټه موږ اوسه پورې تر اوسه په توافق
هدف شما شوریدین. من پیشتر عرض کردم که گفت که مذاکرات بین الافغانی چون پاکستان از مذاکرات قطر دور نگه داشته شده راضی نیست، عربستان سعودی هم در حال حاضر مشکلاتی داره. پاکستان طرحی را میخواه که افغانهایی که پاکستان میخواه اونا به توافق کنن و در رأس مجلس پاکستان شسته باشه و پاکستان ISI او تایید کرده باشه و جنرال حمید گل مور کرده باشه.
تشکر سب ایجینا سب استاسی بیرابانی او که در موافقی در طرح پیرتی باشه طرح نه مطلب چی شده سب من خوب پی سرم خلاص نسو پیستلا
دا اول خوزه پخپل د سیدی صاحب سره ډیر تشکر کوم. د پخپل شخصا د ټولو خبري تاییدوم، بدبختانه تاییدومه. په هر صورت مسئله داده چې اوس د یو وخت نه دی چې موږ په پرولوړو خبرو باندې ځان مشغول کو. غټي خبري راته منتظر دي د وطن را ټول دل منتظر دي د وطن د پاره یو پلیټ فارم پکار دی، د سیاسي پلیټ فارم، عملی وطنی پلیټ فارم چې هغه د لارې څخه موږ خبري وکړو.
انجینر صاحب بخنه غواړم خبرو کې در داخلي کوم وخت چې سیدی صاحب اشاره وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید دومره یعنی دراکت خوده لوي چې هغه وایي چې د جنگ بین الافغاني دی، یعنی د خلک چې ملي تر اوسه پاکستان ناتو وای اسناد سری پښ کړلو خبره کړل چې پاکستان ISI دغه جګړو تر شا ولاړ دی او په خارجیانو او په داخلیانو باندې شاملې کوي. پاکستان ټول دنیا وای او بیزمن وزیر خارجه او سره امضا کوي چې دا جنگ بین الافغانی دی. دا خو اختیارونه باید وسره مسؤلیت ومني سه مسؤلیت ومني
ما عرض وکي چې د ټوله د خبرې شي زه نه تنه چې تاییدوم بل احترام ورتلرم او ګردم واقعیتونه بدبختانه واقعیتونه دي چې دی وای
تاثیر زه
مقصد می دادی چې دا وسنه دغه بے نظمی و بے حالتی شده دا از موج دا افغانانو دا عدم تمرکز دا عدم دغت سخده تشتوت سخده چه موج با متشتیتیو موج باید اولیر قدم دا واخو چه چنگ افغانان سر را طول سی شا ایچ وقت پا ایچ مملکت که 100% خلق پر یوا موضوع نر را طولیجی لیکن اقلا او اکثریت مطلق باید موج وکوالی سوچ پر دره مسئله را طول کن. یو کوشش دیه باید لازم دی چه شروع سی دا یو دو هم مسئله داده چه اصل مسئله دا سولی مسئله کرا واخو په دا اوسنی حالت کې د یو طرف څخه ناتو دا لیک چې وکی د خبرو د پرون ور مورس کې چې دا یو مسله مشته تثبیت شوی ده چې پاکستانیان په دې کې لاس درلودي او تر اوسه هم لاس لري. دا لیک د تصادفي لیک نه دی، دا واقعیت بوایو دا د دغه موقع د پاره افغانستان ته ویل چې احتیاط کوه د پاکستان سره او اوس هم دا درته وایي احتیاط کوه. نو وخت چې امریکا یا نور غربي متحالفین و دې نتیجې ته رسیدلی دي او په داغه مشتوای چې تاسو احتیاط کوو همو ځه نظام احتیاط ونکو زما د خیال د ازمر ډیر د ځان سره ظلم کوو. په دې پال کې پار صورت دا یو مسله ده. دوامه مهمه مسله چې زه په دې کې بیا هم فشار راولم هغه دا ده چې د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت زه جدا کوم. د پاکستان خلق نن ورځ تر افغانستان لا هم مظلوم تر واقع دي د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ISI په مقابل کې. هغه حالات تاسیونی اقتصادي حالات تاسیونی ورځ پر ورځ خرابېږي او د دوی دغه حالت چې اوس وضع مثلا ظاهرا وضع د امریکایانو او د یعنی سیاسي وضع د امریکایانو او د غربیانو سره مخ پر خرابېدو ده. زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې په پټو سترګو رواني پر دې لاین باندې دا په خپل یو تاکتیک دی د پاکستان
انجینر صاحب
دا غواړي چې کوشش وکړي.
او به خیسه بل خبر هم نرکم بیا د خبرو کې را لویګم. په دې وزارت خارجه کې د سه مشاورین څوک نشته ده سر ضرور نه چې وزیر دی جامع الکمالات وي، ولی ما تاسو پویګه په دې مسایلو چې په هر وزارت کې په هر اداره کې مشاورین وي، اهل خلق وي، وخت چې د سه حیاتی مسایل وي هغه اول مشوره کوي چې دغه پلانې وزیر راځي د خارجه یا د حنا د هر څوک چې دی لپاره باید موږ دغه سمادګي ولرو کدی موږ نه د سه پښتنو کې موږ باید د سه جواب ورکو. په مجموع کې تفاهم ته ورسیږي بیا تم یعنی د یو سلا سره میدان ته راوزی او کده سی اله پټی چې خزر اغله راځي ورزین او چار څو بل سی به دغه نتیجه دغه حالت شي. یعنی تاسو فکر نه کوئ انجینر صاحب چې د قوی او مشوري ضرورت باید وی او باید دا مسله جدي او پیژندل شي؟ مهرباني وکړئ.
دا د افغانستان په ټولو سکتورونو کې د مشورې ته ضرورت شته، نه تنها د مشاورینو بلکې د دولت د حکومت نه د باندې د دولت نور اعضا باید په دې کې مشوره ورسره وسي. بهترین ساحه یې د پارلمان ساحه ده، هغه مشورې باید مکملې وسي. د عامو خلکو سره موږ نور ټولنې لرو، مثلا د علماو ټولنې لرو، مثلا د ځوانانو ټولنې لرو، د دوی سره باید مشوره وسي. ضرور نه ده چې مشوره کې ته هغه ټول شیان په خپله واخلې، هم هغه شیان چې ټولو پر هغه موافقه کوي او واقعیتو او منطق ته نږدې هغه ته پر هغه باندې ټول پر هغه باندې موافقه نتیجې ته رسیږي، ته هغه نتیجه راخې او هغه ملي کوي. بدبختانه دا پروسه نوج نه لرو. مسئله د مشاورینو یعنی ستا خامخا مشاورین ستا مهمه دا ده چې زه د وزیر په صفت سره د مشاور ته اهمیت ورکوم که نور کوم د خبرې ته اهمیت ورکوم. او دوامه مسئله دا ده چې داسې یو مسئله چې راځي د حنا راتګ د وزیر خارجه راتګ و کابل ته داسې کوچنۍ مسله هم نه ده په اوسنی شرایطو کې. د دې دپاره کافي امادګي باید په کار وای. دمخه باید یو پالیسی او ستراتیژي ورته موجوده وای. لکه دا خبره چې سعیدی صاحب وکړله او ډیر مهمه خبره ده چې هغه وای دا بین افغانی جنگ دی سم په قصاب قرارداد ستا په آخري اعلامیه کې د داخلي د خبره چې دا یو بین افغانی جنگ دی، در حالی چې دا بین افغانی جنگ نه دی. پدې کې 100% شک نه، پدې کې شک نشته چې ډېر افغانان پکې دخیل دي، دې کې شک نشته، لیکن بین الافغانی جنگ نه دی. دا پر افغانانو باندې ک یو طرف ته ک بل طرف د خارج څخه پر راس کې پاکستان ایسای دی دوغه د خو پر موږ باندې تحمل شوی دی. او د دې تحمل د ورکول د پاره موږ اول چاره بل لروش بعد لاسونه سره یو کو د افغانانو انفساته. او دوهم یو ش معقول پالیسی چاغي کې زموږ بین المللي دوستانو په غیر سره شاملي او د منطقي دوستانو سره شامل دغه پالیسی په اساس مخ ته.
یعنی دا ناتو هم خیله کړل او امریکا هم خیله کړل په دې خبرو سره نو په دې سند باندې قرارداد شیم.
دا ټول مسله او اخري جنگ هم چې د ناتو سره بکوو او د مثلا د امریکا سره هم جنگ کوو دا به د پاکستان پر خبري مشکل.
تشکر سر.
خب همین یک مسئله اساسی هم نیست که این مسئله امریکا است که در 2013 اول 2014 میگفتن گوشای ما در 2014 مختش تا کال یک در 2013 برآمدی اول فرانسه ای گپ گفت حالا امریکا گفتیم. یک مسئله بسیار عمده و اساسی است که سر از یام یک کمک صحبت شوه. یکی هم شنونده از میتونن تلفن بکنن، همچنان به فیسبوک هم میتونن نوشته کنن. این فیسبوک که بنامس فعال است میلزه. یک شنونده بسیار خوب ما آقای رامین شجاع چندین فکایی به ما نوشته کرده که تشکر میکنیم. هر وقت فکاییشان به موضوع برخورد کرد در اون وقت برشان میگیم. منتها همینجا یک فکایی را برشان میخوانم که به موضوع قدر ارتباط هم ندارم، ما شما به زور ارتباطش میتیم. یک نوه استاد از یک میگه شاگرد پرسید که این زمین چیست؟ شاگرد گفته که این زمین یک چیز گرد است. باز گفته که آفتاب چیست؟ گفته او هم یک چیز گرد است. خیلی گفته که این سیارات چی است؟ او هم گفته یک چیز گرد است. گفته برو خیلی بچه تو هم یک خوب یک نمره گرد گرفت. از اون خاطر آقای پشتون آقای عبدون این مسائل استعدادها را بخش بتیم. این صفر چطور ارتباط بتیم به موضوع امروز؟ من میگم که این سیاست های افغانستان در قبال مسائل بیرونی یک قسم هم تر گرد مانده و دور میخوره سبیت شور نمیخوره. برازی که مثلا هنام یک خانم بسیار نو جوان آمست بخل مقبول آمست و ایمیه یک دفعه کل افغانستان گدوت میشه سب. منطقه بیخی گدوت میشه. مگه ما هیچ نمیفهمیم این سیاست افغانستان چی از ما شما چی میخواییم گرد دور خورده میریم 30 سال از سب. یک پاکستان میریم، یک ایران میریم، این توازنگتان پس میریم. از اون خاطر اگر به شکل واضح اگر بگوییم که یک سیاست ملی خود افغانستان باید یک استراتژی ملی واضح داشته باشه. ما اینکه یعنی چیزا رو ما میخوایم که هر کس میره خوش به از خاطر چند تلفن بگیریم با سر از این موضوع آقای عبدو با شما تبصره کنیم. یاد تا نره که باز یاد مخو میره.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام احترام ته خدمت آقای ضعیف نظر و جان خواهر کوچی تقدیم بعدم خدمت مهمانان محترم و گرامی شما تقدیم می نمایم. با استفاده از فرصت در صلاح الدین رادیو آزادی را برای شما از تبریک میگم. بعدم یک نظری داشتم درباره سوال سخنای آقای سیدی بشی بجا بود، ما هم را تایید میکنم، و آقای یوسف پشتون که گفتن افغان ها بعد دست خود به هم بتا سوال در افغانستان. نه، با استفاده از این گفت آقای یوسف پشتون ما هم تایید میکنم، تا زمانی که افغان ها دست اتفاق برادری را با هم نداده در افغانستان هیچ آمدن سوال امکان پذیر را نباشد. و تا مامل از ولایت پروان
تشکر به دیر منه نه کرده ودان یا بلتلو تشکر سی
از دکتر اصلاف در نگره هر نخپل احترامات در گوزه سبتاشتا ظریف نظر صاحب و پختون صاحب و سیدی صاحب و عبدوس صاحب سلام علیکم.
تشکر دکتر صاحب مهربانی.
مشکل زمنگ خپل پټول الکوریا چې خپل افغانانو کې والله دا زمنگ افغانان چې د دین رونه ګرځي چې دا یې ښایي د اسانیا د ایران یا خارجاني مخکې به موږ درې څلور هم فائدې ولتون لرل انته به د جلسان جوړ شو اوس موږ څه څه لري اختیار چالان جوړ کړی دی چې څه لري خو دولت وته وغځولې دا مسلې ایسای دا خکار نشی کلی ایسای ما زیزی مواری اخلم زبتی سرخم سرکلان پروتیم که ایسای پاکستانی داشت ندرغه دی کابل لن زبتی مواری و اخلم دا خپل افغانان در زیده غا جاستان دی سقه سیوتر هچی جوره شیده غا افغانان سر رو گرزی و خپل من سو دا خارجی جا سیپری دی خاصی توجه نمید
کرده وادان دکتر سیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وزیر صاحب پښتون او نور دوستان ته خپل نیک هیلی وړاندې کوم.
کوردی ودان
د تغوانس پکت یو توزیع ورکړم. اول دا ده چې پاکستان موږ چې کله پیدا شوی دی دا وری څخه د افغانستان دشمن دی. دا یو ډیر غریب دشمن دی. پښتو چې متل دی کچیر سړی کچیر وای د ګیدړې سره مقابله کوي هم باید زمری تاهیه ونیوسي. خو بدبختانه موږ دغه مخامخ یوایو په عمل کې پیاده کړی نه دی. پاکستان یو طرفه کچیر طالبانو کوم هیئت چې قطر ته تللی دی یعنی په هغو کې زه بعض کسان چې پېژنم لکه شیرمحمد ستانهزه یعنی دا د عیسای د اولې ورځې یعنی پروډکټ یې ورته وایي یا تولید یې دی یعنی په هغه کې م دی دغسې ناست نه دی په هغو کې م نه دی خپل نمایندګان استولي دي. په دوم قدم کې هغه جاسوسان چې د ایران د نور ممالکو چې کلونه کلونه دی په دا جاسوسي کې تیر کړي لکه پاکستان یو پروسه مختله کې ولاړل جرمني ته او دوی د مختلفو نقطو څخه د فدرالي نظام چې افغانستان ته یو حساسه مرحله کې تیریږي دوی د افغانستان پر ولس باندې زړه ونه سوځوي بیا هم دلته یو ضربه افغانستان ته ورکړي. څه زما یو خواهش دا دی چې جناب وزیر صاحب نور دوستان هم دې ته ووایه دا راته واضح کړي چې آیا یواز هغه دشمن چې په پاکستان کې دی او هغه دشمن چې دلته په داخل کې دی آیا د دوه ترمنځ کومه اړیکه موجوده ده او کنه؟
کور دی ودان سر
زه انتظار سپتاشتا او د غنی راځي ټول کار هم سلامونه وایم وزیر احمد نن کمر له عمران د فرېز
مهرباني ورور
ورور موضوع د پاکستان حق له پاکستان خو سره سره چې دې موږ دشمن دی پاکستان چې دا اورور د سلور زرتس تنسیت طالبان څه پښتنو سره د سترنو سره چې بیا په پاکستان کې کتیاتی دوام د هغه په خاصو کوشش کوي چې د ځینځه په پاکستان کې تر افغان ځکونو یا پر ځان ځکونو باندې یې کوي اورور موږ بل هیڅ څنګه د موږ پاکستان سره دا مشکل چې موږ په پاکستان کې دی او پاکستانیان د موږ افغانان ګورنه نه پرېږدي چې کړه
عبدالسلام مهربانی وکړه. د خلکو آوازونه هم دا دی واورېدل حتی د لرې د ولسوالۍ نه هم خلک وایي چې دا جنګ چې دی د پاکستان له خوا نه په افغانانو باندې تحمیل شوی دی مګر متاسفانه چې زموږ چارواکي بیا وایي چې دا بین الافغاني جنګ دی. مهرباني صاحب
خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی عرض بکنیم که پارلمان افغانستان از حتی از دور 15 در روز سال اخیرش و همچنان در دور 16 که یک سال بیشتر میگذره یک مطالبه بسیار بجای از حکومت افغانستان داشت از شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان که برای افغانستانی که پس از جنگ حیات خود سپری میکنند و امروز بیشتر از 40 کشور دنیا در افغانستان حضور دارند و همچنان با حضور جامعه جهانی در افغانستان دست کشورهای همسایه به صورت 100% اگر قطع نشده حداقل یک مقدار اینا محدودیت هایی را در امر مداخله در قضای افغانستان پیدا کردند ایجاب میکنه که خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور افغانستان منیس یک کشور مستقل به پارلمان افغانستان جهت تایید یا رد حتما باید فرستاده شود که حکم صریح قانون اساسی است. بدبختانه به اساس کم توجهی که صورت گرفت یا گرفتاری‌ها و جنجالایی که وجود داشت، همین خطوط اساسی دولت به پارلمان افغانستان جهت تصویب نیامد و من فکر کنم که مشکل اساسی هم در اینجاست که وقتی یک دولت در مجموع هر سه نهادش امروز یک خط بسیار روشن، صریح، آشکار را به خاطر تأمین روابط و دشمنی با کشورهای منطقه و جهان و دوستی با کشورهای منطقه و جهان و همکاری در مابین خود نداشته باشه، شما اینمی مشکلات را که امروز دامنگیر افغانستان هستی را باید شاهدش باشین. با مو مثال برمیگردیم، مثال افغانی ما، شما که از شطور پرسان کرد چرا گردنت کج است، گفته کجایم راست است که تو از کجی گردنم سوال میکنی. من به این باور هستم که اینی مشکلات وجود داره. هرگاه اگر ما بخوایم تحت تأثیر یک وزیر خارجی که هم زن باشه، جوان باشه، حسین و مقبول باشه قرار نگیریم، تحت تأثیر یک کشور قدرتمندی که او توپ و تانک داره قرار نگیریم، تحت تأثیر یک کشوری که دشمنی دیری نداره با مردم افغانستان قرار نگیریم، تحت تأثیر عواطف و دوستی های بعض از کشورها قرار نگیریم و ما من حیث یک کشور مستقل در امر پیشبرد چرخ پیشرفت افغانستان و ایجاد وحدت ملی در افغانستان و با ثبات ساختن دولت مرکزی در افغانستان و اطمینان دادن به مردم افغانستان و دشمنی آشکار با دشمنان این سرزمین، اگر ما در یک چارچوکات حرکت نکنیم، این تنظیم نشود که چگونه با کی دشمن باشیم، چگونه با آباکی دشمنی دوستی بکنیم. شما مطمئن باشین که اینی مسائل و مشکلاتی که امروز همه ما و شما شاهدش هستیم در افغانستان وجود خواهد داشت. من کاملا موافق هستم با دوستای محترمی که تلفن کردن،
بله،
گفتن که نجات افغانستان در اتفاق افغان هاست. من کاملا موافق هستم تا ما زمانی که اصلاح را در امور داخلی افغانستان به وجود نبیاریم، ما مشکل خواهد بود که با کشورهایی که ادعای دوستی داره لاف دوستی میزنه و کشورهایی که با افغانستان هم دشمنی میکنه و هم با ایما و اشاره میفهمونه که دوست هستیم، با اینا به هیچ وجه ما نمیتونیم به یک توافق برسیم. و ایرم با باورمند هستم که پاکستان دنبال عمق استراتژیک در داخل افغانستان هست. حالا چی با قضاهای نظامی افغانستان یا با مسائل اقتصادی افغانستان یا با مسائل اقتصادی منطقه و آسیا میانه یا در مجموع به خاطر دشمنی با کسانی که امروز افغانستان به عنوان کشور مستقل میخواد با اونها یک زندگی انسانی و مسالمت آمیز را داشته باشد، در این حالی که پاکستان با اونها دشمنی داره، از نای از اونها همیشه شکایت میکند در دنیا. بالاخره افغانستان من حیث یک کشور مستقل بیره باور داریم که پاکستان نیتش در مورد افغانستان خراب بوده و ای نه تنها زالا. اگر شما حساب بکنین جنگی که 10 سال در افغانستان دوام کرد، پناهگاه های مطمئنی که امروز برای نیروهای طالب و اعضای القاعده است و همچنان کشته شدن و گرفتاری اسامه بن لادن از بیخ گوش ارگ پاکستان و همچنان امروز حضور رهبران القاعده در خاک پاکستان و تجهیز و تربیه سرگردانهای بین‌المللی به عنوان اعضای شبکه جهنمی تروریستی امروز در وزیرستان شمالی و جنوبی، اینا همه ایشان مبین از این قضیه است پاکستان نسبت به قضای افغانستان نیت پاک نداره. اما ما نیت ناپاک پاکستان چگونه باید جواب
تشکر
بکنیم؟ نیت ناپاک پاکستان ما افغانا زمانی میتونه جواب بگیم که اول معضلات داخلی ما به صورت قطعی و نهایی و کامل حل شود و دولت افغانستان من حیث المجموع در دور یک محور که او خطوط اساسی دولت باشه، همه باید گرد هم بیایم و با دشمنان افغانستان دشمنی بکنیم و با دوستان افغانستان دوستی بکنیم و موازی خود برای دنیا بتانیم بفهمانیم.
در آزادی پسپو که در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دور خبره شده و وسی تاسه تکرار رو رای
ما اساسی تکی بیا هم دغه خبره ده چی در پا موضوع در پاکستان سره در نوی نده ده در دیش سلویش کالو مسئله ده او پا در دیش کال سلویش کالی که پاکستان پا مشکی زیاد سرمایه گذاری کرده ده، پا افغانستان که سرمایه گذاری کرده پا در جهاد پا دور که کرده او دای مفت نده کرده در دیش سرمایه گذاری چخه پا میلیاردور دالر استفاده هم کرده تو روزه پوری ده در جهاد پا مرحله که چی چه پیسی در جهاد پا رتلی پا سل دالری که با شل دالر به مجاهد ترک
اچولی اتیاب په جیب کې اچولی دا به ډیره واضح خبره ده څو تر دې مرحله چې وخت چې په اسلامي حکومت جوړ شوی ټولو کوشش دا و چې څنګه اسلامي حکومت د افغانستان په خپل لاس کې ونیسي او د هغه د پاره ارڅ چې کوشش وکړي په اول مرحله کې څنګه ونس په کامیاب بیا مرحله دې راوصله چې د حکمتیار صاحب ګروپ د جمعیت سره په شر واچو او حتی په وضاحت ویل سم دا خبره زده د پټه خبره نه ده د نصر الله بابر چې اوس ژوندې نه دی او او کرنل امام راتک د قندهار او داس په معنی سره ولاړی تاجکستان ترکمنستان حقیقت دغه مسله و چې دی بل پروګرام جوړ کړی او شاغه غوښتي چې عملی کی شاغه د طالبان راتګو دا ټول مسله روانه ده ډیره واضح خبره ده سینوې شي نه دی پکې اما هغه شی چې مهم دی چې موږ تر اوسه نه دی کړی موږ دغه مشکل د حل لپاره بیا هم ځوایم افغانان نه جسر راټول سی نو زه په دې کې زه فقط دوه درې اساسي ټکي تاسو پیښه و ما د دې شته لپاره سوله په جنگ او شدت امرسته نه سره تلای بلکې سوله په قوی او متحدانه ملي حرکت سره منصره تلای سي کوم جنگ بندي راځي جنگ بندي صرف امادګي ته وخت ورکوي چې د خپل دلې سره یو ځای کې خپل مختلف فکرونه سره یو ځای کې دغه یو ځای کې دوه څخه بل اخره یو متداومه سوله په وجود راځي د لپاره لاندنی درې څلور ټکي ډېر ضروري دي اول یو تفصيلي او عملی کلنلار جوړول د افغانانو د خواڅخه دوهم د پورت کلنلار د لپاره دولت او ملت د مختلفو اړخونو څخه رائے اخیستل او دا باید د اکثریت تر تایید لاندې وسی چې اکثریت پر ټول سی درېم مسله ده چې پاسله پر تایید نه یا پاسله اکثریت تایید د کلنلار باید په منظم متداوم ډول قدم په قدم عملی سی دا سني چې یو پلا یو وزیر صاحب راځي هغه یو څوک بل وزیر بیا هغه پر رسمیت نه پیژني هغه بیا د ځان بل شي جوړي دا تداوم باید موجود وي او کم تغییر هم پکې راځي هغه باید یو مسؤلیت فهمیده پر افغانستان باندې مین یو ټیم ته وظیفه ورکړي سي چې هغه په متداوم ډول د پروسه تعقیب کړي که کمزای کې تغییر ضرورت د مشاورینو د ارشد مشاورینو په سطح سره هغه تغییر پیشنهاد کړي او هغه قناعت ورکړي او پس له قناعت څخه هغه تغییر په راځي نه ورنه هغه تغییر باید رانه سي کله دغه سي یو کلار ملګر سم جوړ کو او عملی کو زه مطمئن یم چې موږ په پسول کې کامیاب کېږو او هغه د سولې مخالفین چې په درجه یې آی سایدي هغه تم شکست ورکوي
تشکر نه
بیل دی ممکن نه ده
بالکل سیدی صاحب مهرباني وکړئ صاحب تاسو واورید د خبرې واورید د اوریدونکو پختره واورید مننه
الکوزه صاحب اول خو تشکر میکنم از جناب پشتون صاحب او جناب عبدون صاحب حقیقت گفتن باید میگفتن تنها ربانی کسی است که پدرش رضا ربانی یک حقوقدان بزرگ و عضو پارلمان است و این عروس مصطفی کر است که صدر اعظم پاکستان بوده یک سیاستمدار بسیار پخته ظاهرا جوان ولی در مغز پخته باید ما در وزارت خارجه به مسلک مقرر کنیم پرسان کنیم جناب وزیر خارجه در چی رشته تحصیل کرده آیا میتونه آیا وزیر زراعت ما مثال میگم در چی رشته تحصیل کرده وزیر ترانسپورت ما در چی رشته تحصیل کرده ما فکر میکنم که به غیر از وزیر صحت یا مکی در مسلک کنه تا سال دیگه وزیرای ما دکتر خوشیدن و هم دکترای پیچکاری که از پاکستان به دوره جهاد یا دکتر حیوانات بودن یا دکتر گوساله گاو بودن بران با این تو حالتی ما سیاست کرده در افغانستان نمیتونیم و یک گیله از آقای پوشکین میکنم آقای پوشکین میگه باید ما یکشیم باید یک پلتفرم بسازیم باید یک اجندا بسازیم باید یک استراتژی بسازیم جناب پوشکین بزرگ که تو من ایسی برادر بزرگ خود احترام دارم کی بسازه آیا در رهبری دولت موجوده این توان هست یک هفته پیش یکی از دوستان وزارت خارجه لایحه ای که وزارت خارجه میخواهد به پارلمان پیش کنه به ما آورد به سیاست خارجی و داخلی که قبلا جناب دکتر صاحب اسپانتا نوشته کرد جناب عبدو صاحب بشنوه شما مسئولیت دارین به نزد خدا و نزد ملت کشوری که ده سال حکومت که ده سال از عمرش میگذره تا حال سیاست داخلی خارجیش در پارلمان تصویب نشده رئیس جمهور توشی نکرده آیا این خیانت ملی نیست؟
بله آقای سعیدی
فاش ده موضوع نه اونو مشکلات دیر زیاد
از موضوع یک کمه که خارج میشه درست به موضوع ارتباط داره مسئله پاکستان است حالا میبینیم که پاکستان افغانستان مثل سراچه خود یا پسخانه خود فکر میکنه تنها پاکستان هم نیست، ایران هم یکم یکم بتر فکر میکنه هر از هر سرحدی که هر کس که دلش شوه بیغم می به افغانستان هر کاری که دلشان میشه میره.
چیز ما بگویم دیجما چون خودم در حکومت هستم دی شکی نیست، دفاع غلط از حکومت هم از خاصیت های ما نیست. یک چیز باید بگویم، ما به هیچ وجه دولت خود به طور کلی و حکومت به طور خاص با حکومت متداوم پاکستان با حکومت سیستم حکومتی ایران ما مقایسه کرده نمیتونیم، دی شکی نیست. ما بسیار ضعف داریم، بسیار مشکلات داریم، دی شکی نیست. اما چیزی که ما اینجا میخواهیم که بگویم ایست که بعضی از این مشکلات طوری است که وقت میخواه که باید جور شود. مثلا تا 20 سال دیگه تا 10 سال دیگه باید ما به اون مرحله برسیم. او مثلا نیست، بر کل واضح است و کل ما موافقه داریم. شکایت ما و شما چی در داخل حکومت باشیم چی بیرون حکومت باشیم به حیث افغان ایست که اما چیزی که هست و از او صحیح استفاده شده میتونه، بسیار زیاد استفاده شده، از او استفاده اساسی نشده و اگر شده هم بر وقتش نشده، اگر بر وقتش شده به اندازه کافی نشده. این می مشکلی اساسی هست، گرچه از مسئله کم دور میرم صرف جواب شما را دادم که این یه مشکل عمومی ما داریم.
تشکر مننه صاحب. سیدی صاحب یواد قبل وقت لری مهربانی که بعد خبرونه به دوم برخی همدغه بحث دوام ورکه او کوشش
هدف ازی بود استقرار بانی میخواسته البته آرزوی اردو که با آقای محقق با آقای فیض الله زکی و دوستان دیگری هم که از گروپی دفتر صاحب عبدالله خواسته بوده با اونا نصیحت پدرانه کنه که شما اپوزیسیون هستین، پاکستان هم با اپوزیسیون است هم با دولت است.
بله درنو قرار من دوستان د خبرونه د لمړی برخه وخت مخ په خدمت میدوده د خبرونه په دهمی برخه کې هم دغه بحث دوام ورکوي. لطفا لمو سره پات شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.